برنامه های دیگر رادیو آزادی باشید.
د غرمې دولس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. د دې سات په خپرونه کې ازادي راډیوي مجله پروګرام لرو، خو په افغانستان کې د سولې د حلو ځلو په اړه هم مطالب خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د قطر د حکومت د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په دوحه کې د طالبانو د نوي پرانستل شوي دفتر د پاسه د اسلامي امارت لګول شوې لوحه راښکته کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی ظاهر تنین وایي چې د پاکستان په خاوره کې د ترورستانو امن ځایونه لا هم شته. او د هند په ممبای ښار کې د مونسوني بارانونو په جریان کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د ړنګېدو له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. پورا خبرونه واره لمړی د افغانستان خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د قطر د حکومت د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په دوحه کې د طالبانو د نوي پرانستل شوي دفتر د پاسه د اسلامي امارت لګول شوې لوحه راښکته کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیالې روزمیری دی کارلو د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل متحده ایالات د طالبانو د اسلامي امارت نوم په رسمیت نه پیژني او خوښ دي چې قطر روښانه کړه د دفتر نوم د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی او پر لوحې باندې ناسم لیکل شوی نوم یې لرې کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او پاکستان استازو د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو اسلام پالو ډلو د حضور په موضوع د امنیت په شورا کې سختې ناندرۍ وهلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا ته وویل د پاکستان په خاوره کې د ترورستانو امن ځایونه لا هم شته او هلته ځینې عناصر ترورزم د بهرنۍ پالیسۍ د وسیلې په توګه کاروي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر ظاهر تنین د دې څرګندونو په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستشار وزیر مختاري اسیلا وردګ ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره نګرانی خبره ده افغانانو دپاره او افغانستان حکومت دپاره چې د پاکستان تر اوسه هغه ترهګر عملیات پلان کیږي او عملي کیږي په افغانستان کې. دا خبره په دې کې ذکر شوه.
خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي مسعود خان بیا د افغان لوري ادارت کړه او ویې ویل ترورستان د پولي دواړو غاړو ته فعالیت کوي او په پاکستان کې د سخت دریځو ډېر بریدونه په افغانستان کې تنظیمیږي. له دې مخکې پاکستان ویلي و چې خبرو ته د طالب وسله والو په چمتو کولو کې د امریکا متحده ایالاتو سره مرسته کړې ده. د هند په ممبای ښار کې د مونسوني بارانو په جریان کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د ړنګېدو له امله د پنځو کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه او نهه نور ټپیان شوي دي. د پولیسو کمشنر کی پی راگوانشی وای د ژغورن کارکونکو د ودانۍ له خرابېدو څخه شل کسان ایستلی دي. د شلو کالو دا زړه ودانۍ هغه مهال ونړېده چې اوسېدونکي بیدول. د پیښې له امله سمدستي نه ده څرګند، خو د ممبای ښار سختو مونسوني بارانونو ځپلی دی. ترکی د جرمنی پر صدر اعظم انګلا مرکل د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته انتقاد کړی چې وایي برلین له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یوځای کېدو په خبرو اترو کې د نوي پړاو د پیلېدو مخه نیولې ده. د اروپایي ټولنې د چارو لپاره ترکی وزیر اجمان باقیس پر مرکل تور لګوله چې د جرمنی د سپتمبر میاشتې انتخاباتو کې د بیا انتخابېدو د هڅو په لړ کې د ترکیې د غړیتوب مسله د سیاسي وسیلې په توګه کاروي. ډیپلوماتانو د پنجشنبې په ورځ وویل جرمني د اروپایي ټولنې سره د ترکیې په خبرو اترو کې د یو بل باب د پرانستل کېدو مخه نیولې ده. ټاکل شوې وه چې د اروپایي ټولنې چارواکو له ترکیې استازو سره په راتلونکې اونۍ کې کتلي وای. د جرمني حکومت په ترکیه کې د څو اونیو حکومت ضد اعتراضونو پر وړاندې د ترکیې چارواکو په چلند انتقاد کړی او د مرکل محافظه کار ډلې په انتخاباتي پروګرام کې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې غړیتوب رد کړی دی. د اروپایي ټولنې ګڼ ګڼ هیوادونه په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پر موضوع د خبرو اترو ملاتړ کوي، خو په جرمني او فرانسه کې سیاستوال بیا له دې سره مخالفت لري. په برازیل کې د حکومت ضد مظاهرو کې چې په سلګونو زره کسان پکې لارو کوڅو ته راوتلي لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. راپورونه وایي له اعتراض کوونکو څخه یو سړی د پنجشنبې په ورځ ساو پاولو ایالت کې هغه وهل ووژل شو چې یو موټر د اعتراض کوونکو په ګڼه ګوڼې ورغی. اخوا په رو د جنورو کې پولیسو د مظاهره کوونکو په مقابل کې لوخ کې بهون کې غاز او ربړي ګولې څخه کار واخیست. او په برازیلیا ښار کې امنیتي ځواکونو له هغو اعتراض کوونکو سره نښته وکړه چې هڅه کوله د بهرنیو چارو وزارت ته ننوځي. د برازیل جمهور رئیس دلما روسف نن د کابینې استراري غونډه جوړه کړې ده. مظاهرې او لاریونونه د بسونو او ترانسپورت د کرایو د لوړېدو له امله پیل شوي ول، خو وروسته په حکومت کې د اداري فساد او په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د زیاتو پیسو د لګښت پر عزت اعتراضونو پکې زور واخیست. اعتراض کوونکي وایي د پوهنې په چارو باید زیاتې پیسې ولګول شي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په روانه خپرونه کې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام لرو، خو د افغانستان د سولې په ارتباط به مطالب لومړی خپره کړو. له طالبانو سره په قطر کې د امریکا د سولې خبرې ځنډیدلې دي. ټاکل شوی و چې دا خبرې روانه اونۍ ترسره شي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دوهې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې برخه واخلي، خو د هغه سفر هم ځنډیدلی دی. بل لور ته په افغانستان کې دننه د سولې هڅې روانې دي. په کابل کې د قومي مشرانو وی غونډې ته په افغانستان کې د امنیت د انتقال د بهیر مشر د سولې په اړه څرګندونې کړې. د اشرف غنی احمدزی د دغو خبرو جزئیات د ازادي راډیو خبریالې مرزي احمدزی پر راپورټ کې.
په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو لپاره په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانیستل شو، په افغانستان کې د امنیت د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي هڅې به بیا د تلپاتې سولې لپاره وشي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د طالبانو د دفتر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یې وویل چې افغانان باید د یوې داسې سولې لپاره هڅې وکړي چې وروسته له څو کلونو بیرته له منځه ولاړه نه شي.
پایدار سوله معنی داده چه هر فوان هر وگره هر سپینگیره بندیدی اطمینان لری چه بیا به دا وطن که خدای نام کده تفرکن نلازه. داد ولس طول یو غکته که سول ترسی دلغوانو مشروع انتخابات ته اجازه ورده. ده جنگ، ده تشدد، ده تضاد وقت سر ترسی دلی مگوتاس پول غوانو امو کلوسی او ده اوی کلوسی په یو ام باثبات او مرفق افغانستان که زوندو کی.
ښاغلی احمدزی دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د احمدزیو د قوم غونډې ته په وینا کې وکړې. په دې غونډه کې د احمدزیو د قوم په سلګونه قومي مشرانو برخه اخیستې وه او په افغانستان کې د سولې او انتخاباتو په پروسو او ملي یووالي په اړه پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې ځینې قومي مشرانو او پخوانیو جهادي قوماندانانو د سولې په هڅو ټینګار وکړ او وی ویل چې سوله د افغانستان د خلکو لومړنۍ اړتیا ده. بلور ته بیا احمد شاه احمدزی هم په خپلې وینا کې وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل د افغان دولت چارواکو ته چې د ده په وینا په فساد کې ښکیل دي د خطر یو زنګ وباله.
دا متاسفانه اوس زموږ د نظام د سولې کمیسیون تاسې وینئ په دې کې کوم بې طرف سړی ما ته راوکړئ نه څه ووایي که راځئ یو زمامدارانو په ول او بلاکه دا چوکۍ درته پاتې شي یو زنګ خطر خو یې په قطر کې پرون درته وشمېره وکړه.
اخوا بیا افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې د سولې په عالی شورا کې د بیلابیلو قومونو او لوریو استازي ګډون لري. په ورته وخت کې ځینې سیاسي کارپوهان په دې اندي چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر پرانیستل د سولې د پروسې او مذاکراتو لپاره یو پرمختګ دی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا د دغه دفتر له لارې به د سولې خبرې په نږدې راتلونکي کې کومه نتیجه ورکړي او کنه.
په کابل کې مو د قومي مشرانو وی غونډې ته د سولې په اړه د اشرف غنی احمدزی څرګندونې د مرزي احمدزی پر راپورټ کې واورېدې. بیا هم د سولې په ارتباط، افغانستان د امریکا متحده ایالات او طالبان د دوهې له خبرو څه غواړي؟ په قطر کې د سیشن بی پورس د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته دا پوښتنې کېږي چې د دې دفتر هدف به څه وي او درې واړه خواوې خپل کوم هدفونه په ذهنونو کې لري. په دې اړه عصمت څاروان راپورټ لري.
دا ممکنه ده چې درې خواوې هیڅکله هم په یو ځای خبرو ته سره کښې نه دي، خو د افغانستان حکومت، امریکا او طالبان هر یو د سولې له خبرو ځان ته بېله هیله لري. طالبان چې له بېلابېلو ډلو جوړ شوي داسې ښکاري چې د سولې د خبرو پر مسأله په خپل منځ کې سخت سره ویشل شوي وي. سخت دریځو طالبانو په تېره بیا د دې ډلې د پوځي برخې غړیو په هر راز خبرو کې پر ګډون سخت اعتراض کړی دی. د طالبانو نور جګپوړي غړي چې ځینې لا هم په پاکستان کې بندیان دي د اوربند غوښتنه کوي. خو طالبان به خبری د دې لپاره پیل کړي چې د اعتماد در رامنځته کولو لپاره د افغانستان د حکومت له محبسونو څخه د خپلو بندیانو د خلاصولو امتیاز ترلاسه کړي. دوی به د اعتماد در رامنځته کولو لپاره له امریکا څخه هم وغواړي چې د ګوانتانامو له بند څخه 15 طالب بندیان خوشي کړي. د دوی بل غوښتنه به شایداوي چې د افغانستان اساسي قانون دې بدل شي او همداراز دې دوی ته د افغانستان په عدلي او قضایي چارو کې زیات واک ورکړی شي. په لندن کې میشت د افغانستان د چارو کارپو مټ والډمن په دې اړه وایي طالبان شای په عدلي سیستم، فساد ضد ادارو، تعلیم او ټولنیزو چارو کې د زیات نفوذ غوښتونکي وي. دا تر ټولو د پام وړ ځایونه دي چې طالبان به وغواړي هلته اغیز ولري. په تېره بیا په عدلي قضایي برخه کې د طالبانو مشران احساس کوي چې دوی عدالت ښه په ځای کولی شي. خو طالبان به د ښځو او دغه راز د قومي اقلیتونو چې په وروستیو لسو کلونو کې په دولت کې زیات نفوذ ترلاسه کړی دی له مخالفت سره مخامخ شي. که قومي اقلیتونو د دولت مهمې چوکۍ ترلاسه کړي، ښځو هم ډېر حقونه ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې نه درلودل. د افغانستان د چارو کارپو او د لندن د کینګز کالج استاد اناتولی فین وایي د مختلفو قومي او مذهبي ډلو له ملاتړه پرته به سوله رانشي. په نهایت کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو غښتلو قوتونو ترمنځ چې د شمال له پخوانۍ ټلوالۍ ترکیب شوي دي، سوله ډېره مهمه ده. حقیقت دا دی چې که د دوی موافقه ترلاسه نه شي، سوله نه شي راتلی او جګړه به دوام وکړي. د افغانستان حکومت له امریکا سره د خبرو لپاره په قطر کې د طالبانو د دفتر پر پرانیستل کېدو نارضایتي ښکاره کړې ده. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. داسې ښکاري چې د کرزي حکومت په دې اندېښمن دی چې د طالبانو دفتر ته رسمیت ورکړل شوی، پر هغه د طالبانو د اسلامي امارت لوحه او بیرغ لګول شوي دي. که څه هم دا مسأله د ښاغلیو کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خبرو وروسته حل شوه، خو د افغانستان د حکومت غوښتنه داره چې طالبان دې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني، وسله دې په مځکه کښیږدي او د افغانستان اساسي قانون دې ومني. دا هغه شرطونه دي چې د افغانستان حکومت پخوا مطرح کړي وو. والډمن وایي د افغانستان حکومت لیواله دی چې د قدرت په هر راز ویش کې د طالبانو واک محدود وي او تر وسه زیات واک په خپل لاس کې واخلي. که څه هم لا څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت په خبرو کې برخه اخلي، خو که دا کار وکړ دوی به هیله لري چې د حکومت په چارو کې د طالبانو د نفوذ ساحه هم محدوده کړي. که د خبرو له لارې د جګړې د حل لار راووزي، په نهایت کې باید واک وویشل شي. د امریکا حکومت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جون په 19 وویل د افغانانو په مشهي د سولې خبري د افغانستان د لانجې د حل او د افغانستان او سیمې د ثبات د یقیني کولو لپاره تر ټولو ښه لار ده. اوباما له طالبانو غوښتي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي، تاوتریخوالی بس کړي او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته غاړه کېږدي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم سید حمید احمدی دی، د کندهار ښار یو تنوسیدون کی. زما په فکر سره دغه پروسه چې شروع شوې د طالبانو لپاره په قطر هیواد کې دا به یو ډیر پایدمنه پروسه وي، ځکه هغه خپل یو اسلامي مملکت دی او کومې غوښتنې چې طالبان یا مخالفین د دولت د غواړي چې پراسي، هغه زما په فکر سره تر ډیره پورې امکان نه لري چې په افغانستان کې دی پراسي. هغه کېدای شي په قطر هیواد کې پراسي او زموږ د افغانستان لپاره به یو ګټمنه پروسه وي. دا کېدای شي دی په تر باندې دې پروسې په پای ته رسیدو سره په افغانستان کې یو دایمي سوله راسي او د افغانستان خلک برقراره سي. نوم یې عبدالقایر د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر په قطر کې د طالبان د فاره د دفتر پرانستل ډیر ښه دی، خو په هغه وخت کې مفید تمامېږي که چیرې یو اوربند دلته په افغانستان کې اعلان سي. نو کله چې اوربند اعلان سي نو بیا ښه نتیجه ورکوي. که اوربند اعلان نه سي نو د افغانانو دپاره کومه مثبته نتیجه نه ورکوي.
په قطر کې مو د طالبانو د دفتر د پرانستلو او د سولې د نویو حلو ځلو په ارتباط د کندهار ښار د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې اورېدې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې
azadiradio.com.
اوسم ازادي رادیوی مجله پروگرام
د ازادي رادیوی مجله
زما صدلاغه سنفر سلامونه ومني قدرمنو دوستانو د ازادي رادیوی مجله په پلشوي خبرونه کې استاد نجیب منلی د امریکا د متحدو ایالاتونو د بنسټګر جارج واشنگتن د ژوند او بریاو په باره کې خبرې کوي.
د زغم د بل منل او خصوصا په سیاست کې لری نظر درلودل د هغه څه دي چې زما په نظر د جارج واشنگتن هغه د شخصیت اصلي ټکی پکې څرګندېدلی شي.
نورګل شفق د پکتیا د ځاځیو د سیمې د اتڼ په باره کې یو مفصل ریپورت برابر کړی دی.
دغه تان چې ده داسې شوي دي چې اوس غټه ویلې وي ډول وایي تان کوي ځوانان هغه ویلې چې وي په کوي کنه لختای اباند جوړوي هغه ته لغیو چیغه وي. مثال
په زابل کې د تاریخي آثارو د وضعیت په اړه ریپورت، په کوټه کې ادبي کتابونو ته د ورکړ شویو انعامونو په باره کې ریپورت، د تبت د خلکو یو ښکلې کیسه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه نورګل شفق لولي.
د افغانستان د نامتو هنرمند احمد ظاهر د وفات د 43 کال په مناسبت غونډه کې برخوالو غوښتنه وکړه چې د کابل یو واټ د هیواد د موسیقي د دغه ستر خدمتګار په نوم ونومول شي. د ارواښاد احمد ظاهر یو شمیر مینوالو چې د کابل په انصاری 4 لار کې د هغه په یاد راټول شوی و، له کابل خاروالی وغوښتل چې انصاری 4 لار ته رسیدونکې لار د احمد ظاهر په نوم ونومول شي. د یادولو ده چې احمد ظاهر د خپل عمر یو لوی برخه د کابل په دې سیمه کې تیر کړی و. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په هغه پسرلنې مشاعره کې ګډون وکړ چې په آر کې جوړه شوې و. د باختر اژانس له ریپورت سره سم په دې مشاعره کې د هواد د بیلابیلو ژبو یو شمیر شاعرانو خپل شعرونه ولوستل چې ولسمشر کرزی وستایل او د هواد لپاره یې ګټور وبلل. د مشاعرې په پای کې دریو تنو شاعرانو محمد افسر رهبین، عبدالغفور لیوال او سونارانو ریستانی ته جایزې ورکړل شوې. دغه شاعران د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د جایزو لپاره غوره شوي وو. ولسی جرګې په ځینو رسنیو کې د اشخاصو د سپکاوي او د اخلاق مخالف مطالب د خبرېدو له کبله د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختون رحیم د استجواب غونډې ته وروباله. په دې غونډه کې د هرات د خلکو استازي خلیل احمد شهید زاده وویل چې ځینې کسان ځانونو ته دا حق ورکوي چې په رسنیو کې سپکې سپورې وایي او دا سمه نه ده. خو د ولسی جرګې یو بل غړي بکتاش سیاوش په رسنیو باندې دغه ډول نیوکې د نظام د مصالح مخالفانو په ګټه وبللې. د استجواب په دې غونډه کې د اطلاعاتو کلتور وزیر وویل چې حکومت ته داسې خبرونی د منلو نه دی چې د دین خلاف یا د هواد کلتوري ارزښتونو خلاف وي، خو په ټولنه کې ځینې داسې کسان شته چې په دغه خبرونو باندې نیوکه د بیان آزادۍ سره مخالفت ګڼي.
زابل د تاریخي آثارو له درکه یو مهم ځای دی. په دې ولایت کې د نازو انا د کور په شمول په سلګونو تاریخي آبدات شته چې د نه پاملرنې په وجه له خطر سره مخ دي. په دې اړه د سید شاه سقیم د ریپورت د اوریدو بلنه درکو.
زابلیان وایي په ولایت کې داسې تاریخي ځایونه شته چې لرغونتوب یې سلګونو کلونو ته رسیږي، خو وایي دولت پام نه ورته کوي او تاریخي ځایونه هر کال یو یو له منځه ځي. په دغه ولایت کې دا مهال د شیخ متی بابا او محمد هوتک مزارونه، د نازو انا کور، د کلات بالا حصار، د غش منار او څو نور داسې ځایونه شته چې سلګونه کاله وړاندې د زابل د عظمتونو، برم او دبدبې کیسې کوي. خو سنۍ خوارې ورځې ته په کتو یې سړی پوهیږي چې په تیرو 16 کې څوک د بیا رغونې او ساتنې په موخه نه دي ورتیر شوي. د زابل د اطلاعاتو او کلتور ریاست د شیخ متی بابا مزار ته یوه اوسپنیزه لوحه جوړه کړې او اوس وایي چې په دې هم کار کوي چې دغه مزار ته دا ځل پر یوه مرمرینه ډبره د شیخ متی بابا نوم ولیکي. په دې سربیره د کلات بالا حصار چې په ډیرو وختونو کې د هیواد د دفاع مورچل پاتې شوی، دا مهال پکې د سرتیرو پوستې او د مخابراتي شبکو انتنونه ولاړ دي. په بالا حصار کې د انتنونو د درولو لپاره کیندنو او د سرتیرو د پوستو جوړولو د ودانۍ نیمه نیم زاله دیوالونه هم له نړېدو سره مخ کړي دي. د زابل یو تن لیکوال او شاعر عصمت الله عمری وایي چې نه یوازې تاریخي ځایونه نړیږي، بلکې په دغه ولایت کې چې د کیندنو پر مهال چاته هم تاریخي آثار په لاس ورغلی دي هغه یې خوښ شوې ده. دی وایي دوه کاله وړاندې په سیوري ولسوالۍ کې دوو تنو ته د میرویس نیکه توره او د هغه وخت قرآن کریم لاس ته ورغلی و، خو نه یې دولت پوښتنه وکړه، نه یې دغه دوه آثار له هماغه کسانو څخه په موزیم کې د ایښودلو لپاره یوړل.
موږ ډېر تاریخي ابدات لرو چې لکه دغه شیر آباد او همداشان د میرویس نیکه د اوسېدو ځای و او ډېر نور، خو له بده مرغه که وایم توجه ورته نه ده شوې. د تېرو لسو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست لخوا ورته هېڅ پاملرنه نه ده شوې. ووایه چې بیخي په له منځه تللو په حال کې دي، هم مبالغه به نه وي. تېر یو کال یا دوه کاله مخکې داسې کسان وپېژندو چې هغوی ته د میرویس نیکه د وخت خپله د میرویس نیکه توره او قرآن کریم له هغوی سره موجود و، خو ولې دولت د دې پوښتنه ونه کړه.
د زابل یو بل فرهنګ پال اسدالله وایي چې د دغې سیمې اوسېدونکي هم تر ډیره د تاریخي آثارو په ارزښت نه پوهیږي. دی وایي که په خلکو کې دغه پوهه وای نو د دولت له مرستې پرته هم تاریخي ځایونه او آثار خوندي پاتې کېدای شوای.
ډېر په بدارات کې دي تاریخي آثار، سال کدي زابل بالای سار سي د تاسو وګورئ، د شیخ متی بابا زیارت، د نازوانا کلا، د دغه سي بابا اوتک مقبره، د ټول په داسې حالات کې دولت روسي پاملرنه نه ورته کړي، خلکو لخوا او د دولت لخوا کوم پاملرنه تاریخي آثار ته نه ده سوی. دولت څنګه دا وختنه ده چې د دې په بیا رغونه کې مرسته وکړي او بیا ورغوي تر څو د زابل خپل سیلانیان او د نورو ولایتو او هیوادو څخه کوم سیلانیان راځي هغه دا وګوري.
د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقیوم افغان هم مني چې په تیرو لسو دولسو کالو کې د دغه ولایت د تاریخي ابداتو ساتنې او لورانېدو څخه ژغورنې ته هیڅ پام نه دی شوی. دی وایي تر تیرو اوو میاشتو پورې خو د دوی په ریاست کې د تاریخي ابداتو د ساتنې مدیریت لا بېخي فعال شوی نه و. د ده په خبره په دې وروستیو کې یوې ډلې ته دنده سپارلې ده چې د زابل د تاریخي ځایونو په اړه معلومات راټول کړي او بیا به یې بیا رغونې او ساتنې ته مټې رابډ وهي. دی وایي نورې ادارې ورسره مرسته نه کوي چې تاریخي ځایونه له نړېدو څخه وساتل شي. دی د بېلګې په توګه د کلات د بالاحصار یادونه کوي.
د ملي دفاع وزارت مو څو ځله وړاندیزونه کړي دي د وزارت مقام لخوا څخه ورسره په تماس کې شوي یو، تر څو دا ځای اطلاعات او فرهنګ ریاست ور وسپاري، تر څو د رغول لپاره کار وسي، د ساتل لپاره کار وسي. خو متاسفانه او زموږ وړاندیزونو تر اوسه پورې هېڅ ځای نه دی نیولی، تر اوسه پورې چا غوږ هم نه دی ورباندې ګرولی. له هغه څخه وروسته بیا ما د رغنیزې چارې ورباندې کېږي او پرله پسې ډول سره یې هغه تاریخي ارزښت، هغه فرهنګي ارزښت له منځه ځي.
افغان زیاتوي په دې سربېره د زابل ځینې تاریخي ځایونه او آثار په داسې سیمو کې دي چې هلته د ناامنیو له امله څوک نه شي ورتلای. د ده په وینا په همدغسې سیمو کې موندل شوي تاریخي آثار بیا د سیمې خلک له هېواده باسي او هلته یې پلوري. خدای وایي هڅه کوو چې په یوه نه یوه توګه یې مخه ونیسو. د زابل نوم د املا لیګ او ډېر بدلون سره کله د یو خپلواک هېواد په توګه چې زیاتې سیمې یې تر ولکې لاندې درلودې او کله بیا د یو ولایت یا یوې سیمې په توګه د تاریخ په کتابونو کې یاد شوی دی. د ځینو څېړونکو له نظره تر میلاد څو سوه کاله وړاندې زردشت د ستورو پیژندونکو په مرسته د ځینو سیمو نومونه د کال د فصلونو او موسمونو د ښودلو په موخه واړول او هماغه وخت یې دغه سیمه د زابل په نامه یاده کړه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیره اونۍ په خوست کې د سولې اونۍ او د سولې په اونۍ کې د سولې مشاعره وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل د دې مشاعرې په اړه دغه رپورټ راستولی دی.
د خوست ولایت مقام په نوښت د سولې مشاعره چې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او سیمالو په ګډون جوړه شوې وه. شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، د سولې په اړه نظمونه، بیتونه او هایکوګانې ولوستې چې د حاضرینو د لاسونو په پړکا او پرلپسې چکچکو بدرګه کېدل. د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې د سولې مشاعره د سولې اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه چې د پنج شنبې په ورځ د ګڼو شاعرانو په حضور او ګډون جوړه شوه.
خلکو د هڅونې په برخه کې روانه ونې د سولې په نامونو مولي و چې د هغې په ترڅ کې بلابل پروګرامونه ترسره شول. نن تاسو د دې شاهدان یاستئ چې یوه ډېره پراخه سوله ییزه مشاعره ترسره شوه. په همدې کې زموږ شاعرانو، ورونو او زموږ خلکو ته واقعا چې د سولې په برخه کې یو په زړه پورې پیغامونه ورکړل.
د سولې په نوم مشاعره کې یو شمېر کسانو د ترنم په انداز ځینې کلامونه زمزمه کړل چې د حاضرینو د خوښۍ وړ شول. لاورجان عابد د خوست د وطن شاعر زاهد شانګار انتخابي کلام په ډېر ښکلي انداز وړاندې
کړ. ژوند پر دخت وکری تو دخت وکری تو پر تو لالم باند ناری کا گلاتا توایم گلاتا توایم د گلابونو سندی پری کا گلاتا توایم گلاتا توایم.
مشاعره کې پرزګونو کسانو خپل او د نورو شاعرانو غره کړی شیرونه ورسل چې ګډونوالو یې ګرمه بدرګه کوله.
زه خپل غربت ته په دې یو وخت کې خیرا کوم چې کله کله مې ملنګ په دروازه ودرېږي او خلک خبر شو اوس تمام ریحان ته ووایي چې نور د زمونږ د دروازې په مخ کې نه ودرېږي.
د مدني ټولنې فعال او په خوست کې د غرغښت په نوم د یو سیمه ییز تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل د سولې مشاعرې په اړه وویل چې دا ډول برنامې د سولې ذهنیت په خوراورو کې ګټور تمامېږي.
داسې پیغامونه او داسې شعرونه پکې ولوستل شول چې هغه واقعا د پخلاینې لپاره، د جنگ د ماحول لپاره بهترین پیغامونه وو.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري. څو ورځې د مخه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د یو شمیر لیکوالو او شاعرانو کتابونو انعامونه وګټل. په دې سلسله کې زموږ همکار برکوال ماخیل هم د شعر د کتاب لومړی درجه انعام ترلاسه کړ. د دغو انعامونو د پروګرام په باره کې نور حال د برکوال ماخیل په ریپورت کې واورئ.
د بلوچستان د کلچر او ټوریزم د وزارت لخوا تر څلور کلن ځنډ وروسته د جون پر شپږمه نیټه په کوټه کې د پښتو، اردو، بلوچي، براهوي او پارسي ژبې لیکوالو او شاعرانو پر خپلو غوره شویو کتابونو باندې اسناد او نقد جایزې ترلاسه کړې. دا ځل د 2008، 2009 او 2010 کلونو کتابونو ته پورې وځای جایزې ورکړل شوې. د کلچر او ټوریزم د ادارې مشر محمد ابراهیم سومالانی د دغو جایزو په اړه وایي:
کم خلق کاریاں دے دے اغب طبقہ دے چھے پا دے روشنی اور روشنائی خوارا وڑی دے ہر زبان کی دری دے سیکشن دے کم از کم دے شای لکیل سای شای لکیل دے پاس کے یوازن ہی نو دا با ڈسکریج نکی جی بیا نور دے کوشش کے کس نور شای زیو لکم.
دا ایالتی حکومت لخوا دا جایزی پا 2000 لمڑی ملادی کال کے پیل سوی دے چھ پا پیل کے پوریو کتاب 50,000 کلداری وی بیاش 50,000 کلداری سوی خدا زل پا دے خاطر چھ پا ہر برخ کی دری و کتابونو تا جایزی ورکرل سوی نو لمړی کتاب ته 45,000 کلداري، دویم ته 15,000 کلداري او دریم ته 25,000 کلداري ورکړل شوې. پروفیسر محمود ایاز وایي دومره لږ جایزه دا څرګندوي چې دلته لا هم حکومت کتاب او لیکوال ته ارزښت نه ورکوي.
کوم انعامات چې ورکړي دي لیکوالو ته زه خې توین ګڼم. ګوري یو لیکوال خواري کاږي، دغه ټولین ته شعور ورکوي، ستا ژبه، ستا کلتور، ستا روایات، ستا فولکلور، دا هر څه، ستا تاریخ تا ګردو لیکوالو محفوظ کړی دي او بیا هم دا لیکوال ته د مېرمنې مور په سترګه کتل کېږي. هر لیکوال چې دی هغه د یو څراغ حیثیت لري که حکومت تیل نور کوي نو دا امکان نه لري چې دغه څراغ دې بیا رڼا وکړي.
پخوا به د یوې ژبې لپاره د تحقیق، داستان او شعر په برخه کې یوازې یوه کتاب ته جایزې ورکول کېدې، خو دا ځل په هره برخه کې لومړی، دویم او دریم نمبر کتاب ته هم جایزې ورکړل شوې. د کوټې پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې له استاد برکت شاه کاکړ څخه مې وپوښتل چې آیا دغه جایزې به د کتاب معیار ته په کتو سره څومره په علمي تاله تلل کېږي؟
چې کوم لیکوالان نومونه واخیستل شول د اول، دویم او دریم انعام لپاره، زیاتره ما چې زه پېژنم زما په خیال چې هغوی ښې پرېکړې کړې دي او ښه تجزیه کړې ده. چې کوم چاته استول سوی دی پر آغو بندی مطلب انسار لدی چی دا چا تا استول سوی دی لج دسی غیر یکینی گوندی پرکلی هم سوی ویچ پاکی وست دکن دا سید گوهر صحاب چیز مرد دا دیسی مدیر غلوی شایر دی از آغر شایری پر دویم نمبر رازی ما دا پار دا لج حیرانون کی ودا خبر
هر کال تر دوغو جایزو ورست دا قلموالو تر منز یو بحث او گنگوسی پیل سی چگوا که پا دوغو ادبی جایزو که تر میار زیاد دا لیکوالو تر منز ملگرتیا خپلوی او عمر تا کتل کیجی وای دازل هم دا سی وصول چی علمی کرا کتن پا کلپا مغرزول سوی و دا پشتو اکادمی لمرستیال مشر پروفیسر خلیل باور چخی مو پشتل چی داغ داول جایزی دا لیکوالو پا تشویق او حتوانه که چوم را ارزشت لری
بنیادی طور خو داغ ایواردو نوی دا دیده پارا چی یو چوک داغ زیار باس داغو یو سلف زاییوس داغ دا لیکل وست کار چی دیر دا زحمت کار دی چی چوک شابش ورتو آئی پرملای ورتو کئی نومی پشخلو واخلی لدی علاوه دا دوی بل ایچی داغ بدل نست نو داغ هم داغو یو پر حکومتی سطح باندی یو زریه دا دا باید چی دوام ولری دا سلسله دا پر مخ بنزی نو پخپل لو وخت سره چې څه شکار کړی دغه پر مخ بنزی څه شکار نه دی کړی هغه بیا شاته پایز خلک خلک ستای هغه څوک ستای.